قدرمن اورین کو السلام علیکم په دې خبرونه کې مزنور یاس نوري هر کله کوم کابل نن لیوی او دې مودې ورسته دی وی موټر بم 14 شاهدو
وطنه د شپکتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوی دی
د استانبول د غونډې لزندې دوسر دغه 14 د څه شیخ کارندوی کوي د پوځي چارو کارپو
اساسي خبره ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي
د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویلو د استانبول غونډې ته بشپړ چمتووالی نیولی ولې دغه غونډه وزندې ده
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول
د دې شورا وایان فریدون خزون د جلال آباد خاریان وایي روژه کې د هر څه نرخونه لوړ شوي په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 143 میلیونه واوښتي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو اسدالله الدین دا خبرونه اوروي
جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستان وباسي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و چې اوس وځنډول شوه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو کچه ټیټه شوې وه بشپړ خبرونه جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستان وباسي د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي د دغه وزارت یو ویاند ویلي په دې اړه له ناټو سره مشوره روانه ده دا ګام د امریکا او ناټو د هغه اعلان له مخې پورته کیږي چې تېر اونۍ یې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11مې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قمندان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکینزی وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو موږ به له افغانستان د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې جنرال مکنزی دا خبره پروند د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وروتل وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه د ویل د ځواکونو وروتل وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو به امکان به نه وي د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و هغه غونډه چې جوړونکي اوس د ځنډ خبره کړې ده د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د غونډه ته بشپړ چمتووالی درلود
د ترکیې ناست د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت و نو دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس له کېلو اړخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټې ته وزندول شو نړیوالو اژانسونو ویلي کانفرنس د طالبانو د نګډون د کبله زندول شوی خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي فاربیز مجلې د افغانستان رو باید جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د دیرشو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلې چې تر دیرشو کلونو کم عمرونه لري د دغه مجلې په وینا 50 افغان پیغلو د کووید 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپکه وسیله تولید کړې ده تمه دا ده چې له دې وسیلې نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي فاربیز په خپله دې ګڼه کې سمیا فاروقي ادا حیدرپور الهام منصور فلورانس پویا او دیانا وهابزاده د روباټیک ډلې غړې یادې کړې دي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچې ته رسېدلې ده په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ راپور کې راغلي ایران او ولسو نورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا له ګواښ سره سره هم اعدامونه اجرا کړي دي د دوی موندنې ښیي چې د 2020 کال په جریان کې 433 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پر تله 26% کموالی ښیي. پروسه کال ایران 246، مصر 101، عراق 45 او سعودي عربستان 22 اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د یوې محکمې منصفه پلاوی د پولیسو په خوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند. دغه 12 کسیز پلاوی پرون 10 ساعته بحثونه وکړل او 45 کلن شاون یې د وژنې په تور مجرم وپیژند. شاون اوس له 10 کاله قید سره مخامخ دی. متخصصانو ویلي چې د افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی پخوانی افسر تیر کال په مې میاشته کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر مرۍ 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د وژل شوي تورپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او ښاده یې کړې دي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د زدی رادیو په پانه کې شته پته مولا زدی رادیو ټکی اورګیا ازدی رادیو ټکی انکام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي هم کارته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې، په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د پروسې د برخلیک په اړه لا اندېښنې زیاتې کړې دي. تېره شپه نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې 8 تنه چې یوې ملکي او نور پوځیان د ټپیان شوي، خو یو شمېر نورو رسنیو د ټپیانو شمېره زیاته ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګه پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. نور د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې.
له یو اوږده ځنډ وروسته بیا هم په کابل کې موټر بم چاودنه. که څه هم په دې ښار کې نږدې هر ورځ په هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبلا وړي، خو دا له یو اوږده ځنډ وروسته په دې ښار کې له چاودېدونکو توکو د ډک موټر چاودنه ده. دا برید 13 شپه ماسخوتن مهال نږدې 9:55 وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چاودېدونکي توکي په یوه کورولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد روشن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
وطنه د شپږتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوي دي چې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل برید د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د حمایوي څانګې پر یو موټر شوی. سرچینه د پیښې مسؤلیت پر طالبانو اچوي، خو د ډلې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پیښې عیني شاهدان او په سیمه کې استوګن هم وایي چاودنه زوره وره وه او دوی ته یې مالي زیانونه اړولې دي.
ډېره وحشتناک حادثه وه، موږ چې ولیدل په دې کې زخمیان هم ډېر درلودل، خو داسې خطرناک او مسجد کې کله زخمي مخکې دا مسجد کې تراویح خلاص شوې ده او مسجد یې موږ په دا حالت کې رسولې ده.
خو هغه څه چې له دې پیښې وروسته اندېښنه ده د سولې خبرو روان برخلیک دی. دا برید داسې مال کېږي چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه اعلان شوی، تر خوا یې د استانبول غونډه ځنډېدلې او په قطر کې هم له څه کم او زیات 13 اونیو راهیسې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. د استانبول کانفرنس د ځنډېدو له کبله ښکېلو لوریو یعنی ترکی، قطر او ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې لیکلي دا غونډه خو پرمختګونو ته د شرایطو جوړېدو په خاطر ځنډول شوې ده. خو د افغانستان ولسي جرګه دا حالت د ملت او سولې د روانې پروسې په زیان بولي. که څه هم د تېرې شپې د موټر بم برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لاره غوره او له جګړې لاس واخلي.
قضیه افغانستان تاریخ شاهد است.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ شاهد دی د جګړې له لارې پای نه مومي. زه د ملت د کور په استازیتوب پر طالبانو غږ کوم چې راشئ د ملي پخلاینې او یو بل منلو له لارې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدئ، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلق دی.
دا یوازې کابل نه دی چې دا ډول یو پیښه پکې د تیرو ورته خونړیو قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګی برید وشو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکی په هیروینو روغ دی او 15 کاله عمر یې درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې یې په 3 ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې دوو چاودنو مخه نیولې. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وتو په درشل کې دي او د دوهې د تړون پر بنسټ باید تاوتریخوالی هم راکم شي، آیا د سولې روان می برخلیک وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په څیر دوار ته پیښو شاهده وي؟
و امر دلته په کابل کې لوی اوګدې مودې ورسته بیګاش په یو موټر بم چاودنه وشوه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وای په دې چاودنه کې چې د کابل په 15 ناحیه کې وشوه، د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ غړي او یو ملکي وګړی ټپیان شوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی، خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډېدو سره د سولې هڅې له نویو خنډونو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه مخکې وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه چاودنه د څه شي ښکارندوی کوي.
اساسي خبره دا ده چې جګړه د حل لار نه ده، په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولی او نو دوام ورکولی شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه ناخبره وخی، خبره دا ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې پلوی وي، باید بهانی ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس وخلی، د دې جګړو نه لاس وخلی او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسي خبره دا ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، کله په یو بانا کله په بل بانا، کله کله یو څه بانا کوي کله بل څه بانا کوي. کچېری دوی سولې ته ژمن وي نو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه چانس دی.
وزیر صاحب
کانفرنس او دغه مهرباني صاحب
دغه خبره مخکې هم ډېرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لوېدلې ده، دغه چاودنه کېږي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کې، اوس دغه پروسه له خنډ سره مخامخ شوي. له مخکې ډېرې هیلې په د استانبول په غونډه پورې غوټه وي چې ممکن دغه غونډه ډېره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې. فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي؟
خو د شلو څخه زیاتې توریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي. خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی او طالبانو نه دي ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو اعلان وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا د افغانستان دښمنان دي، ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې توریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي. خو طالبان د مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم که چېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي یو اوربند وکړي، بیا دا د نورو توریستي ډلو بانیم او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او دغه پاوی رحم وکړي ترڅو چې سولې ته ورسیږي.
یو لنډه پوښتنه کراته وای چې اوس د سولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاري، څه فکر کوي چې آیا له دې وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سوله کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغوی جګړه کوي. دغه انفجارات چې کېږي یا دغه بریدونه چې کېږي، دا د همدې ښکارندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه د اعلان کوي چې موږ سوله هم کوو، اوربند هم ژمن یو او کانفرنس ته، د ترکیې کانفرنس ته هم ورځو. خو هغې خوا نه د بانی کوي، ګرچې امریکایان هم هغه د آماده دي خپل قوتونه وباسي، خو سره د دې نه طالبان نه آماده کېږي. نو مسؤلیت ټول هماغه خوا ته دي چې دغه خبرې ته نه راځي او یا کانفرنس کې ګډون نه کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې په کابل کې تیر شپې د چاودنې په اړه چې دغه چاودنه به په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو سره ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو. دغه راز وړاندې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په دې اړه چې د استانبول غونډې لپاره دې شورا تیاری نیولی وي، ولې دغه غونډه وځنډېده مرکه کړې ده.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې تاسو متحد بودان، تاسو یو ال تاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په تیره بیا د استانبول د غونډې د ځنډیدو په باب خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو او میلمنو چې دې خپرونې ته رابولو مطرح کولی شئ. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت و چې مختلف اړخونه خپلې طرحې پکې وړاندې کړي او پر مهمو موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي. خو طالبانو دغې غونډې ته په نه چمتووالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیمونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په پام کې واچوئ دغه غونډه د راتلونکې شنبې په ورځ د اپریل په 24 پیل شي او لس ورځې په پام کې واچوئ هغه به دوام وکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خزون سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو دغې غونډې ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې وه، ولې دغه غونډه وځنډېده؟
دا یو فرصت و د استانبول کانفرانس او د فرصت نه د استفادې لپاره. هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپلې طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو شمېر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه یې په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره در چې موږ یو اوربان ته رسیږو او جګړه متوقفه کېږي په دې معنی چې د افغانانو ژوند خوندي کېږي او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بالاخره وځنډېده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پکې ګډون وکړو او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې که اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت همدا و چې په دې ناسته کې ګډون شي. اوس یو ځانګړې په راتلونکي کې چې بیا کوم تاریخ مشخص کیږي په دې کې ګډون وشي او د افغانستان د جګړې د توقف لپاره او د سولې تامین لپاره ترمنځ استفاده شي.
بل اخوازون سه تاسو د تیاروی خبره کوي. خو پرون هم البته زینو راپورونه کول شوی پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف را مختکړل ویل چې د استانبول غونډه خای جوړ نشي مخکې چې د اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یوې اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې د دغه غونډې لپاره مو د لیګونکي پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرسته کړی دی. خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلو چې له یوې واحد طرح سره په دې کنفرانس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدلې ده چې راتلونکي که چیرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو هلته ولاړ شئ؟
ګوره، یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو اجماع ولرو. مثال دی چې د جمهوریت ښېګڼه همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپل خبرې، خو موږ کوښښ کوي چې د هغې مسودې په اړه چې اوس چمتو شوی ده او د رهبري کومې عبارت تصویب شي او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکیه ناسته به وړاندې کېږي پاری باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسلنه اجماع نشو ویلی ځکه چې اوس هم موږ کار لرو او کار کوو په دې باندې، اما زموږ له اړخه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سل فیصد اجماع نشئ رامنځته کولی ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر سړی خپل نظر لري، اما یو کافي اندازه اجماع شته ټول طرفونه راتون دي بغیر د شخصیتونو څخه چې هغوی ته هم موږ بلنه ورکړې ده، اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې د عالي شورا په رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریک کړي. اما تر څنګ یې مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګلغدین حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبرۍ کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې، اما خپل نظریات په خپله طرحه له موږ سره شریکه کړې ده او په دغو طرحو هم حضور لري. سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې مهم تر یو برخه پورې چې ځکه د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او زموږ لپاره هیڅ نوې مشکل او کمکاري نه درامه شوی، بلکې د اجنډا په مورد باندې زموږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دغه ورن تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هوادونه په دې سپارلې دي. اما تر اوسه طالبانو په دې اړه خپل نظر نه روښانه کړی، دا طالبانو پورې اړه لري ځکه چې دا دانات دوه طرفونه لري چې یو طالبان دی او د افغانستان ځانګړي جمهوریت او ټول شیان چې په توافق کې د دوه طرفونو ترمنځ د توافق شمه طالبان تر اوسه بریا خپل کار نه دی ترسره کړی.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو چې د استانبول د غونډې د زندېدو د عواملو په اړه خپل نظریات را سره شریکول. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې د استانبول د غونډې د زندېدو په اړه وویل چې البته هغه مهال ویل چې تر اوسه پورې موږ ته خبر نه درکول شوی چې دا غونډه زندېدلې ده، خو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې غونډه زندېدلې ده. پرایس د دې ترڅنګ د غرزو ول چې ډیپلوماټیکي پراخي هڅې به دوام وکړي. هغه د استانبول غونډې زندېدو ته په اشاره یو ځل بیا ویل چې د موضوع تل روښانه کړي چې د استانبول غونډه د دوهې د خبرو ځای نه نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. اوس پر راشو لارشو جلال آباد. د جلال آباد یو شمېر خاریان وایي د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په روژه کې د روژه ماتې لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم ځایي مسؤولان له نرخنامو سرغړوونکو ته د مجازاتو خبره کوي، خو خاریان وایي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي شوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لس کسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکوي، خو دا چې نرخونه یې لوړ او کار روزګار یې بې خونده دی، لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کینی. د جلال آباد ښار اوسیدونکی تاوس خان بیا وایي د جلال آباد ښاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه ښار سوداګر او دوکانداران ګرم بولي چې ګوندې په خپل سری ډول د خپلې خوښې په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي د دې ستونزې د هواري لپاره دی د جلال آباد ښاروالي لاس په کار شي او په خپلو ورکړل شوو نرخنامو د کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید ښاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي، په دې خاطر چې اوس هر څه ګران شوي دي. مخکې به موږ یو من رومیان واغستل په اتیا روپۍ سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په دوه سوه څلوېښت روپۍ رومیان واغستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکر الله جلندری وایي دوی د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په ټولو سوداګرو ګرو او دکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار ښاروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دي اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي او خلق غریب دی او د شاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلق غریب دی او په دوی حق لري. که چېرته یې ونه شي نو د خلکو غږ جیږیږي، شور جیږیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤولان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار خارواله باسین بهیر سوداګرو دوکاندارانو ته ګواښ کوي چې له ټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به یې دوکانونه مهرولا کو مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړې ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځېږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ یې بلاغیه نشر کړې ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي، نو دوکان به یې مهرلا کېږي، جریمه به هم ورکوي، او د جریمې تر څنګ به اموال چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤولان یې په مخنیوي کې پاتې بولي.
ستاسو له پیغامونو
غریب او لري غریبی ولسوالی خاطر افغانستان شرکت
محمد ظہیر بادغیس کا ولایت بالا مرغاز ولسوالی سرپاری سکیں وہاں پر دولت بانی باغ میں بادغیس خلق دے سخت وچکنی و سرمخ کی اور سخت وچکنی و طول ساروی اور للی کشتن و طول لبین اولاد سخت انسانی ناورین سرمخ کی خلق دے یو رب عبود چشن نست دیر بعد حال دے دولت اولاد وقت باید خبر تسیم یونی چی خلق دیر بد شرایط کی دے دوی خوا جن دے دوی خوا سخت وچکنی دے خوا سلام چاہی کرام.
زما نوم سمیلا دی، د کندهار ولایت د کوسکرن د جواید مکتب څخه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې دا روزنتونه او مکاتبو ته د کرونانس واکسین ورکړل شي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه د ازادي رادیو په غټ سپټونکو ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو. او سمې ونړیواله موضوع په نړۍ کې کورونا وبا مثبت پیښې تر 133 میلیونو او ختیدې اخیستونکو ناروغۍ مخنیوي لپاره جانسن ان جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کېږي. خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په معقد ډول درول شوی دی. بل لور ته په لاتین امریکا کې تر لسو ډیرو هیوادو سپوتنیک د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا ته د واده تنظیم اداره وایي د جانسن اینډ جانسن د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ شایي رابطه وي، خو د کووید 19 ناروغۍ د دې واکسین ګټې د هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې دا نظر د سې شنبې په ورځ ورکړ، او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتاً درولی دی خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبریالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډېره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په 20 هیوادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې، او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز د کورونا لپاره کافي دی د بل واکسین د ورکړې تجویز وکړه. اروپایي ټولنې د مارچ په 3مه جانسن اینډ جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی، او په شپږ مورده کې د وینو د غوټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې له څه باندې 1 کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوي دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمیشنر تیری بریټون د فرانسې لیفیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافی واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 80% مشانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوز سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 60 هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو. په افغانستان کې د مزدیګر څلورې مې بجې شوې. اسدالله لودین استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساتي مهم خبرونه سره لیکونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو پر وتلو غور وکړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. د امریکا د پاوز یو لوړپوړی قومندان ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. د منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي ویلي چې د ځواکونو وروتلو وروسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات مخته وړي. خو په خبره یې د عملیات به سخت وي خو له امکان لري نه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیه غونډه د سولې لپاره یو فرصت و. هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځنډ خبر ورکړی دی. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د دیر شو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلي چې تر دیر شو کلونو کم عمرونه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د ادامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزه کې ټیټې کچې ته رسیدلې ده. او د امریکا یوې محکمې د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د یو تورپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژنده.
او اوس هم په مکرې سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل د فوټبال آسیایي لوبو ته افغان لوبڅاران د لوبڅارنې لپاره دعوت سوي دي. دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد د فوټبال نامتو لوبڅاران حلیم اقا شیرزاد او ننګیالی سعادت به د آسیا کلبونو جام سیالیو کې چې د مې میاشتې په 1.5 نیټه د آسیا په لویدیز د اردن په امان ښار کې جوړیږي لوبڅارنه وکړي. د آسیا کلبونو فوټبال جام سیالۍ د آسیا له غوره لیګ وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون رسمي دویم ټورنمنت دی چې د آسیا د مرکز لویدیز او سویل زونونو د غورو کلبونو ترمنځ جوړیږي. په هرات ولایت کې د سولې تر نوم لاندې د میداني ځغاستې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش د ادارې فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په 3 سل متره، 300 متره او 400 متره واټن کې دوه اونۍ وړاندې پیل شوې وې. د ښاغلي ضیاء په خبره په دغو سیالیو کې د هرات د مرکز او ولسوالیو 50 ورزشکارانو ګډون کړی و چې نن د 25 غورو لوبڅارانو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی تازه په 20 اوریز سیالیو کې د توپوهونکو نړیواله درجه بندي اعلان کړه چې پکې بدلونونه راغلي. د ورزشي ویبپاڼو د معلوماتو له مخې په دغه درجه بندي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی حضرت الله ځاځی له هم پر خپل ځای یعنی پخوانی لسم مقام کې دی.
او مخیله دې چې د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ. د روژې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو لړیو یوې نوې برخه ده.
سلام رو رسلام مسیح.
وعلیکم السلام. الله دې وبا خسنګ الله خی سیتم خره
مننه خپل نوم را تواخ لا په تاخته
زمانو محمد انور دی او يم په ننګرهار کې او دغلته د کجوري خرسو سراوتی خپل در غریبی کو روزه مبارک میاشته
دا د خرما کوچنه بازار تا دی نو
بس او به خیر سره ان شاء الله به رنگین بازار دی سپور غلا خرما ټټ خرسي چې بده چې خلکو دی ته پام دی بیا بده نه پس د اختر میوه خلک اخلي.
څو قسمه خرما در سره دی؟
3 رقم شپږ رقم خرما دغه ډبو والا او دغه چواره ده او دغه کلیټه ده هغه سیدی ده. او دغه څو قسمه خرما دي بندش پګرنګه
او کومه بکه خل ډیره خوخی وړي
دغه زیدی او دغه کلیټه خلک ډیر خوخی مراد دغه شینم خلک وړي دا ډبو والا وړي بس دا مختلف خرماګان دي نور سړي جدا جدا سره دي خلک کومه خوخی هغه وړي
او نرخه د بوزې د کدروزه
یار نن خو د بوزې د دروچې نه دی په دې چې ان شاء الله ارزان دي دونه ګران خو نه دي دا کیلو اتیا او سلو یو سلو شل دغه سیدینو
روزګار څنګه دی
بس خدای الحمدلله ست چې نصیبې هغه الله ورکي او خرسيږي یعنی اوس خو میاشت د سیزن دی کنه نو هغه ست چې نصیب هغه رسیږي همت کو ان شاء الله نو بس ست چې نصیب دی هغه رسیږي
غټه هیله دې شي دی روزک